له هم انا ما تر لا چکرله چې د اروپا د لوی وچې غرونه مو وپیژندله او د هغو په هکله مو بشپړ معلومات تر لاسه کړل. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو تر دې دم پر یو څه ترې زده کړي اوسېږئ او یو څه پوسي اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، کوم چې ما تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره درې سپانونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو درنو زده کوونکي په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځم قدرمنو زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال د یوروشیا اصطلاح څخه ما موخه څه ده؟ یعنی موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې د یوروشیا اصطلاح ولوستل، نو د دې اصطلاح څخه موږ او تاسو مطلب څه دی؟ دویم سوال درنو زده کوونکو، د اروپا لویه وچه په کوم اقلیمي سیمه کې موقعیت لري؟ دریم سوال درنو زده کوونکو، د الف او پرنی غرونو لړۍ د اروپا د لویې وچې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ څلورم سوال که درمنو زده کوونکو، د اوبو د برېښنا لوی دستګاوي او بندونه د اروپا د کومو غرونو په لړۍ کې جوړ شوي دي؟ دا هغه څلور مهم سوالونه دي کوم چې تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا اوس په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ، او هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپل ذهن څخه ځواب ورکوئ. او که چیرې درنو زده کوونکو تاسو ته کومه پوښتنه یا کوم سوال په ذهن کې راتلی او تاسو نه پوهېدله چې د دغه پوښتنې څنګه حل کړئ، تاسو کولی شئ چې یو ځل بیا هم خپل لوست وګورئ او دغه خپل لوست یو ځل بیا هم د ځانو سره تکرار کړئ او په حقله یې بشپړ معلومات ولولئ. کله چې تاسو په حقله معلومات ولولئ، انشاءالله تاسو به وکولی شئ چې د خپل ستونزې او مشکلات حل کړئ. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وو. هیله مند یم چې د تم ټولګي لومړی لوست به مو په شا او درست ډول سره زده کړو اوسېږي. خدای دې وکړي چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي تر بل داسې درس پرې چې درنو زده کوونکو، زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات میکبول کی قدرمنو کول لیست کون کو زبرش نغم خار تاسو ته شرق واس مند نه هم ټول کی جغرافیا مسمون لمړي لوستا. هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنو کول لیست کون کی براترو و جوړ صحت مند هو سیری او د صحت چم به بون پتن می درنو کول لیست کون کو په دې ټولګي کې مراو تاسو د اورفا د لیوچه په حق معلومات ول وستله او د هغه په حق مو بشپړ معلومات لاسته راو. نن ورځ د چیز مراو تاسو د نه هم ټول کی جغرافیا مسمون لمړي لوستي مراو تاسو د افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر سره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د موقعیت او په څلور خواوو په حق له معلومات لاسته راوړل، او هم چې نن د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیا، سیاسي جغرافیا، اقتصادي ارزښت، همدارنګه د دې تر څنګ نژاد، توکم او مذهب او دین په حق له معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د نه هم ټولګي جغرافیا مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لوی وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، افریقا لوی وچه د اروپا د لوی وچې په جنوب او د اسیا د لوی وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر، اطلس سمندر یعنی د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ جیش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور جیش درجو ترمنځ موقعیت لري، کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي. د شمیر او تاسو په تیر ټولګي کې ولوستل چې آسیا یو لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي او اروپا په خپل یو کوچنی ټاپ وزمه یا هم یو کوچنی لوی وچه ده. خو منګر او افریقا لوی وچه چې ده په د اروپا ورته لباندې لوی وچلو جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د امریکا د لوی وچې او د آسیا د لوی وچې څخه وروسته دریمه لوی وچه چې ده هغه په خپله ده افریقا لوی وچه ده. خوشحال کړه لیست زده کوونکو، دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو، نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره 1500 من 15 مليارد سلکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل شوی دی، او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د 1.8 میلیونه کیلومتر مربع یې وچه، او پاتې 3.8 میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبه نیولې ده. نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو، د افریقا له یوه وچه د 10 میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالی سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه ورسته درېمه لوی وچې ګڼل کیږي، کوم چې درېمه کټګوري کې مشتون لري. د دې تر څنګ د رڼا قدرمنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د 10 رینې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر 1.2 میلیارد تنو ته ورسېدی، چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمېر کیږي، کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي په کښې کې استوګنه کوي. خو ژغورل لري زده کوونکو، د افریقا لویه وچه د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې، د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي، او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده. یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو، افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده، او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. دغه لویه وچه چې د درنو زده کوونکو، په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده، او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب، ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده، او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړې ده. یعنې چارچاپېره دا چې ده په خپله اوبه دي، خو د دغو دوو ابناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او همچنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل. هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي. په دې برخه کې موږ او تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو. خوښ اوس د کوونکو، دا چې افریقا لویه وچه د جغرافیې جوړښت له مخې څخه د ساب غوړ لرونکي ده، نو په همدې دلیل سره په دې لویې وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي، ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکښې موجودې دي، زیات شمېر غرونه، زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې کې موجود نه دي. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو، دغه لویه وچه چې ده د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمې په دې لویه وچه کې نه تر سترګو کیږي، خو د دې لویې وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي، چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکښې لیدل کیږي، د دوی اعتداد چې دي پکښې کې کم دي. په دغه لویې وچه کې درنو زده کوونکو، غرونو لړۍ چې ده د افریقا د لویې وچې مهم غرونه چې دي، د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپین د غرونو د لړۍ یو برخه شمېرل کیږي، چې د مدیترانې د سمندرګي او د لویې صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي، دغه کوم غرونه چې دي درنو زده کوونکو، دا لړۍ د توناس له هېواده څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده، کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دي درنو زده کوونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دي، او د کین غرونه چې دي د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې ده ډېر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي، چې دغه غرونه درنو زده کوونکو د 1500 مترو څخه ډېر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجودې دي چې د حبشي د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځې افریقا لوړې پرتې دي، چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادېږي، چې دغه لوړې چې دي درنو زده کوونکو په خپله د افریقا د لویې وچې له مهمو لوړو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقا لوی وچی صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي، د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي. یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي، نو په هغه ځای کې کرنیز محصولات دي په کمه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته دي د رونو زده کوونکو سمندر ته نږدې دي، نو د دغه نږدېوالي په سبب سره یې کرنیزو برخې یې تشکیل کړي دي چې د هغو له جملو څخه پخپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سواحل هم د کرنیز حاصل خیز ځمکې منځته راوړې دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګیو ته لار لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمې کرنیزې ساحلي ځمکې هم وجود لري، خو زیاته برخه چې ده د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمو نیولې ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه، دغه افریقا لوی وچه څرنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیره سوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډېر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا سوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچه کې ډېر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یوه کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کیږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ قدرمنو کلړي زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلي حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم صحرا یا هم په لویه صحرا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولې دي او ستر لرغوني ارزښت یې ورکړی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دشتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,615 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرات جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهرې او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او شاحز الحيزي زمكي لري. درنو قدر من زکون کو د نیل سیند د امپات برخه چې د پری برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې د مدیترانی سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتا به جوړی کړی دی چې د دوغو دلتا او په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کارنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه شده یا هم د اورش کچه شده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي. خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان باندې یو لشه بیلګل جملو څخه شمیرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډیر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پر ارزښت لري او هم چې نن د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندې بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو یو د سپین نیل دي او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي لغرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بڑا شکل باندې بدلیږي او دغه بڑا شکل چې اوړي نو دا بیا د خپل اوبه کمیږي. نو ځکه ته ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدر مونږ زده کوونکو تر دې دم پر مرتاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په حق لولسته و سم بدل لوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو به هم دغه پښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړی پښتنه د افریقا لوی وچې اړوان لاند معلومات ورکړي. دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدر مونږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې ازریږم د لافمان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله احترامات متقبل کی قدر مون اوګل لیست کون کو زبرشنا غم فرت سو ټول تشرق واس مایما د لسم ټولګي جغرافي مضمون لمړي لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل لیست کون کی برات رو غو چورو صحت مند او سجری د صحت چم بم پتن می قدر مون اوګل لیست کون کو زمر تاسو د نن رزګي لمړي لوست موضوع کانی چی نن بس بم تاسو لوست کول ولو عبارت دی له لمړي طبي او سیاسي نقشه اقتصادي او محصولاتي نقشه دا هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درېمې نه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر مونږ غوړلې چې کونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر مونږ زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه وایي کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر تاسو د ټولو قدر مونږ زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دوړ او خونو وجدوالي سور لوروالي له پلوه څخه په اوپو کې دوه اړخیزه یا هم بودی سطحه باندې په وجدو او سور په یو ټاکلې مقیاس او په ځانګړو نشو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکار کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه یعنی په نقشه کې د نقشې په نقشه کې موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالی سور یا هم پلنوالی او لوړوالی لوړې سطحې ټیټې سطحې په پوکي ډول سره دوه اړخیزې بودی سطحې د هغې اوږدوالی او پلنوالی دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم په نقشې باندې پوهېدل په نقشه کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه په خپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نقشه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کرښې کرښې دي، څلورم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ او تاسو ته معلومه اوسېږي. یعنې نقشه موږ ته دغه ټوله شان په نښه کوي. د دې تر څنګ ځانګړې نښې دي، هغه ځانګړې نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کېږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده، یعنی شمال، جنوب، لویدیز، ختیځ، دا ټوله طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم پخپله د نقشې د انځورولو بېلابېلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ او تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د نقشې یو څو برخې، مثلا د نقشې چوکاټ او همچنان د کانتور کرښې، د دغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې اډانه یا هم چوکاټ په باره کې لولو چې د نقشې یو اډانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدرمنو زده کوونکو، د یو نقشې د چوکاټ یا هم اډانې د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي، هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه په نښه کړو، نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړې چوکاټ جوړ کړو. کله چې چوکاټ جوړ کړو، د نقشې په چوکاټ کې باید په یوه پړه پلنه کرښه، کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کرښه واوسېږي. وروسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په هکله معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ او تاسو له هنري مهارت څخه ډېر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ او تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ او تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو، ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو، هغومره نقشه موږ او تاسو ته په زړه پورې کېږي او هغومره موږ او تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلې قیمتونه چې دي، درنو زده کوونکو، د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کېږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري، او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیا دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور یا هم ارض البلد چې دي، یعنې چې دغه اوږدوالي ته موږ او تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایي، او سور ته پخپله عرض ویل کېږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کېږي چې د رنګ باید ټیټ واوسېږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ او تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو، د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی موږ او تاسو ته ښیي. هر سیمې کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي، هغه موږ او تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پېژندلی شو چې دغه ورته سیمې موږ او تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی شو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی شو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ او تاسو ته څه شي څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده، کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او همچنین موږ ویلی شو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کېږي، چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره، یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم، تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به یو چیش نوشته کې مثلا یو کسر نوشته کوي. کله چې تاسو کسر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې، په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې، دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسېږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسېږي، وروسته دا مساوي کېږي په مقیاس سره. یو مثال، ساده مثال درته درکوم. یو موږ او تاسو په صورت کې نوشته کو، 50,000 موږ او تاسو په مخرج کې نوشته کو، نو دا به زموږ او تاسو مساوي سي 1.50. نو دا سم موږ او تاسو هم د مقیاس معلومولی شو. د دې تر څنګ بل برخه ته چې راځو درنو زده کوونکو، په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ او تاسو به د طبیعي نقشې په هکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مهاله پر موږ او تاسو نقشه وپېژندل چې اساس ته ویل کېږي، په نقشه کې د نقشې اډانه یا هم چوکاټ څه ته ویل کېږي، د کانتور کرښې څه ته ویل کېږي او مقیاس څه ته ویل کېږي. نو د دې په هکله موږ او تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طبیعي نقشه پېژنو. ډېره ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کېږي. خو قدر من زده کوونکو تبعینک شه کوم چې لنه مسخه من میږي یعنی هغه سیمه هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوی او سیږي د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کول سو هغه سیمه کول سو چې د نقشې لار څخه موږ تاسو مانو کو تبعینک شو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکی نقشه هم ویلی سو چې په دغه ډول نقشو کې د زمکی جوړش په سرګند ډول سر شول کیږي یعنی دغه د زمکی سره ډول جوړش چې الله تعالی ورته ورکړ دی دغه جوړش موږ تاسو ته په معلوماتو توګه سره مل میږي ریسم کی جووری لوروالی د کښو په واسطه سره مرتاسو پرزات او پرزات کوی یا هم انزرو او هغه مرتاسو ته پناشکو هر کانتور کښه د مغی اټاکلی صحیح لوروالی مرتاسو تشکر کی ینه د کانتور هر کښه چی هغه مرتاسو د هغه سیم کی چې سمره لوري سطحې وي هغه ټول مرتاسو ته پناشکی وي د غرونو لوري سکی مرتاسو ته پناشکی په سرګنداول سره هغه اعداد مرتاسو پکښ پناشکول سو ولاړی او به جنہ سمندرونه لوی سمندرونه سمندرګي ابي کانتور کشي چې به دي موږ تاسو ته هميشه کړی چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشې کې ابي کشي تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کشي چې به دي موږ تاسو ته د دوغو کښو په واسطه سره د هغو جوړوالي سرګندوي یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټول چې شته کې د دغه ابي کښو په واسطه سره باندې شکیږي د سندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړې برخې د وادیګانې اغاشه او کالتونونه تونلونه شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره شودر کیږي خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو او سمندرګي او خلیجونو شوروالي به د کانتور د کشي د شتوالي لمخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرښکې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي هم چې نن په طبيعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبيعي نقشې له لوري څخه بل بل برخې و پیژنو لکه د خاورې نقشه د سندونو او اوبلنو برخو نقشې دي د کنګل سیمونه کې شي دي اقلیمی نقشې دي د ونو او د ځنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنوري نقشې مور تاسو پکښ کې پیژندل شئ د دې تر څنګ قدر مونږ زده کوون کو سیاسي نقشې ولو چې په سیاسي نقشې کې مور تاسو څه پیژندل شئ ته به نقشې خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوري سیمې غرري سیمې هم چې نن سمندرونه سمندرګي پکښ پیژندل شئ خو په سیاسي نقشې کې به همیشه یو خبره ډیر په ذهن کې په یاد وساتئ چې سیاسي نقشې هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش د هغو لسرحدو نو یا نه د پلونو پولی کوم سرحدونه چې دي دوه هیوادونو ترمنځ دي د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو تشکر کوي د هغوی کوچنی والی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندل شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر اهمیت وردی او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او د سنور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي سرګندوالي سره موږ او تاسو ته پیژن لکه موږ او تاسو د دوه نقشو په واسطه سره کولای شو جمهوریت مطلقه شاهي مشروطه شاهي فدرال جمهوریت د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندل شو چې دغه هیوادونو کوم کوم ډول جمهوریتونه لري د دوه هیوادونو په د دوه نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولای شو اداري ویش وپیژنو شاروالي او شارونه وپیژنو سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کیږي د دې په حق له موږ تاسو معلومات لاسته راوړل شو اوس هم د لوس پراتون کې برخه کې اقتصادي نقشه ول تر دې دم پر موږ تاسو سیاسي نقشه ول وسل اوس اقتصادي اقتصادي نقشه د نامه څخه من میږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلې سو چې د نړۍ یا هم د یو هوا ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هوا د نفوس ور باندې ولاړ وي د هغه هوا اقتصادي ارزښت ور باندې ولاړ وي د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي د موضوعات طبيعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسات کیمتي ډبې د تنیب تا او غاز قانون او د زمکی د مخ سرچینې لکه د کرینې پیداوار صنعتي فابریکې سوداګریز واردات او صادرات او د سنور مرو تاسو ته پکوته کی همدارنګه په دوغ نقشو کې لسیندونو څخه د برېښنایي انرژي تر لاسه کول د سروي روزنه لاسي ماشينونه او د سنور هم مرو تاسو ته راپیژني هم چې نن د دې تر څنګه درمون زده کوونکو محصولاتي جغرافي د محصولاتي جغرافي هم په محصولاتي نقشو کې به مرو تاسو سپیژندل سپدوغ نقشو کې به مرو تاسو د تګ را تک ټول لاري مو را تاسو ته پنه اش کیږي په خسر کونه په وچه باندې د اوسپنې پتلی د زمکی لاندې د اوسپنې کرشي دا ټول مو را تاسو د محصولاتي نقشې لاري څخه پیژندل سوچي د سمندرونو په وړو بخو کې مو را تاسو ته پنه اش کی د دې تر څنګه هوایی ترافیکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې شدل کیږي په دغه ټول نقشو کې ځنګړي نشي میکیاس جغرافیي ټاکلې قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کیږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل وسندل راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي تاسو ټول ترنه ځکونکو به د پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بله سره څه توپیر لري درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولې په نښه کیږي څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري نور نو درنو قدر من ځکونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې ازرېږم د الله په امان ښه وخت ولرئ
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ